کی ژبپوهان زمونږ دې مسالې ته توجه کړې ده او دې ته اهمیت ورکوي. هر ژبه په خپل ذات کې په خپل حوزه کې د اهمیت وړ ده. د پښتو ژبه په خپل حوزه کې او روسی ژبه په خپل حوزه کې ولې مقایسه کول د دوی لګران کار ده. مګر دا خبره زه کولای شم چې دغه وجوهات لکه د موسیقۍ درلودل، په ډېرو ژبو کې موسیقي نشته، ولی په پښتو کې او په روسی ژبه کې یا زمونږ دری ژبه کې هم دا موسیقي شته. دغه د موسیقي یا د موسیقیت مشترکات دي چې په دواړو ژبو کې لورایل دي.
یو بل مسله، کله چې تاسو هلته په فرهنګي غونډو کې برخه اخلئ کې نه خپل شعرونه وای پښتو نه روسی ته ژباړلې په ترجمه ای وای، او هغه فکر او هغه محتوا چې دلته پوسټ وخت کې یعنی اړتیا په افغانستان کې ورته لیدل کېږي، یعنی فکری افغاني وي، دا کله چې تاسو هلته ولولئ روسي لیکوال واوري دا هغوی هغه تاثرات څه وي داسې کله در سره شریک شوي دي؟
ډېر زیات شریک کېږي. یو خو هغه مسله ده چې یو وخت نو پیګم منګلو نغمه وه، که څوک روسیې ته تللي که سندرې ویل، یوه سندرې ویل چې په بام ولاړه ده وګورئ عالمه، او نره یې غاړه ده وګورئ عالمه. کوم روسي له افغان نه پوښتنه کړي چې دا سندرغاړی څه وایي، وایي وګوره چې په بام هغه بام چې وایي نو دی د یوه اتلس منزله شل منزله تعمیر فکر کړی که نه، چې دا جلۍ هلته ختلې ده یا دا نارینه هلته ختلې او سندرې وایي، دا ورته ګوري دا وګوره دا په بام باندې ولاړه ده غاړه نه ده. نو روسي فکر کړی وایي چې دا نو په دې 15 منزله تعمیر باندې څه کوله چې ختلې ده که نه. د دې خبرو نه چې تیر شو، روسان په مونږ کې یو څه ویني چې هغه یو درد دی، یو غم دی چې زمونږ په دننه کې دی. مونږ د خپلې ټولنې څخه جلا خلک نه یو. کله چې مونږ یو شعر وایو، هغه شعر کې هغه تاثرات چې مونږ یې بیانوو، شاعر لکه چې د ټولو شاعرانو زړونه سره یو رقم وي، هغوی اتومات دا احساسوي. حتی دغه خاندیکوف سیلکین په نامه یو بل شاعر دی، بیارین په نامه یو بیارینوف په نامه یو بل شاعر دی چې د لیکوال اتحادیې رئیس خان دی، د مسکو د ښار د لیکوال د اتحادیې څو څو ځله دوی ویلي دي چې که مونږ ته دغه شعرونه ستاسو ترجمه هم نه شي، ستاسو دغه د ادا او اکت او ویل دغه څه زمونږ زړونه له تاسو سره تړي. دا مونږ ته جالبه خبره وه. مسلم دغه تاثیرات سره یو بل باندې
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
پژوان که ډیر شي انداسي وی چې کوو غواړو هغه ولرو، مجبوری گو چې قیمت پرې کړو، په پیسو ایرانی سو، او یا نور زحمت او تکلیف پسې وګالو. خو ګڼ داسې څه هم شته چې دا ډول خواری نه رانه غواړي. له هغې جملې څخه یوه هم خوشحالي ده. خوشحالي کاملا وړیا ده. هر څوک کولای شي ځان خوشحاله وساتي او ګرمجن حالت لکه ګرد له زړه او ذهنه وڅنډي. ارواپوهان وایي خوشحالي بهر نشته، هر څوک هغه باید په ځان کې دننه ولټوي. وګمه جبارخیل راغلی او د خوشاله سړي د کمیس نقل ورسره دی. راځئ واورو چې د خوشاله سړي څرنګه کمیسو.
د خوشاله سړي کمیس. ونه وو یو پاچا وو. د دې پاچا ایکی یو زوی وو چې په ګرده دنیا یې نه بدلاو. خوشحزاده به همیشه غمجن کرای ورسی لکړکۍ څخه خالی اسمان ته کتل. پلار یې ورته وویل، زویا څه دې کم دی، مشکل دې څه دی؟ زوی ځواب ورکړ، زه په خپله هم نه پوهیږم چې څه غواړم، څه مې کم دی. پلار یې پوښتنه وکړه، مین یې؟ که دې هر نجلۍ په زړه اوري ته بس غږ کوه، راوستل یې پر ما. پروا نه کوي که هغه د ډېر زورور سلطان لور وي یا د خوار پادوان. شهزاده وویل، نه پلاره، نه یم مین. پاچا د شهزاده د خوشحالولو لپاره هر هغه څه وکړل چې تصور یې کیدی شو، مګر نه یې تیاتر، نه یې د نڅا مجلسونو، نه یې کنسرتونو او نه یې سندرو، هیڅ شی شهزاده خوشحاله نه کړ. د هغه رنګ ورځ په ورځ زیړېده. پاچا امر وکړ چې د دنیا له ګوټ ګوټه دی تر ګردو لایق استادان، طبیبان او حکیمان راغونډ شي. همداسې وشول. پاچا دوی ته شهزاده ورښکاره کړ او د مشکل د حل کولو غوښتنه یې ورنه وکړه. عالمانو له ډېر غور وروسته چې راغلل، پاچا ته یې وویل، اعلی حضرت، من ډیر فکر وکړ، ډیر کتابونه مو وکتل او د ستورو حساب ته حاضر شو. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د نړۍ خوشحاله سړی پیدا کړئ، داسې څوک چې په رښتیا خوشحاله وي. که شهزاده د دغسې چا کمیس واغوندي، له غمه به راووځي، مشکل به حل شي. پاچا سمدستي د دنیا هر لوري ته استازي واستول چې خوشحاله بنیادم پیدا کړي. په دې لټون کې یو پادري د سوي دین ملا د پاچا دربار ته راوستل شو چې ویل کېدل د دنیا د مخ تر بل هر چا خوشحاله بنیادم دی. پاچا ورته وویل، ته په رښتیا خوشحاله یې؟ ښه ځواب ورکړ، هو صاحب. پاچا ورته وویل، زړه دې نه غواړي چې اسقف دې وټاکم او د نورو پادریانو مشر شي؟ پادری ورته وویل، دا خو مې صاحب لوی ارمان دی. پاچا ورباندې ناره کړه، ورک شه، له مخه مې لرې شه، زه داسې څوک غواړم چې په رښتیا خوشحاله وي، نه د تا غوندې چې په خوشحالۍ پسې ګرځي. د خوشحاله بنیادم د موندلو هڅه بیا پیل شوه او ډېر وخت لا نه و تېر چې پاچا ته خبر راغی چې په ګاونډي ملک کې یو واکمن واقعا راځي او له ژونده خوشحاله دی. خبر راوړونکو وویل چې د دې واکمن میرمن بې حسابه ښکلي او بې حده نیکه ده. واکمن ډېر اولادونه لري او خپل ټول غلیمان یې تس نس کړي دي. په ملک کې کراره کراري ده. پاچا ته بیا هیله پیدا شوه، سمدستي سفیران ور واستول چې کمیس ورنه وغواړي. ګاونډي واکمن سفیران خپل حضور ته ومنل او ورته یې وویل، هو دا واقعیت دی چې زه هر هغه څه لرم چې ممکن بل څوک یې د لرلو ارزو وکړي، خو له بلې خوا زه اندېښمن یم، ځکه زه به خامخا مرم او دا هر څه به رانه پاتې کیږي. زه په همدې اندېښنو کې شپې ویښې تېروم. سفیرانو چې دا خبرې واورېدلې د کمیس وختنۍ بې فایدې وبلله، تش لاسونه راستانه شول. له پاچا نوره لاره ورکه شوه، ښکار ته لاړ. یو سوی یې په نښه کړ، سوی په پښه ولګېد، ژوبل شو خو ونه مړ. په دریو روغو پښو یې منډه کړه. پاچا د ښکار ملګري په ځای پرېښودل، په سوی پسې لاړ. په دې منځ کې د سندرو غږ واورېد. یو چا سروکي ویل. پاچا د سوی لټون بس کړ او له ځانه سره یې وویل، څوک چې دومره مستې سندرې بولي خامخا خوشحاله دی. پاچا په آواز پسې لاړ. د انګورو یو باغ ته ورغی. هورې یو زلمی ولید چې سندرې یې ویلې او شاخه بوري یې کوله. زلمی وویل، اعلی حضرت په خیر راغلې، کاشکې مو داسې وخت تشریف راوړی وی چې انګور خو وی. پاچا ورته وویل، خیر یوسی، آیا غواړې چې پایتخت ته دې بوزم؟ ته به زما انډیوال یې. زلمی ځواب ورکړ، صاحب قربان دې شم، زه څه نه غواړم، زه د خپل حال د پاپ په مقام نه بدلوم. پاچا ورته وویل، ولې ولې؟ ستا غوندې ښکلی زلمی به هلته. خو زلمی په بې صبرۍ وویل، نه نه، زه نور په ژوند کې تر دې زیات څه نه غواړم. پاچا ته په زړه کې ور تېر شو چې آخر مې خوشحاله کس وموند. نو ورته یې وویل، زلمیه، زما یو کار دی، هغه به راته وکړي. زلمی ورته وویل، اعلی حضرت په دواړو سترګو، زما د وس که هر امر خدمت وي، ولې نه؟ پاچا ورته وویل، لږ صبر وکړه. پاچا چې له ډېرې خوښۍ بې صبره شوی و، زلمی یې پرېښود، د باندې راووت. په خپل ملګرو پسې یې آواز وکړ، ورنارې کړې، هی راپسې راشئ، زما زوی بچ شو، زوی مې بچ شو، هی. او چې هغوی راغلل، پاچا زلمی ته ودرول. پاچا شروع وکړه، زلمیه، زه به هر هغه څه وکړم چې ستا په کار دي، خو ته یې ماته راکړه. زلمی وویل، صاحبه څه غواړې؟ پاچا وویل، زما زوی مرګي حاله دی، یوازې ته یې ژغورلی شي، یوازې ته یې، ته یې دلته راشه. او پاچا ور ټوپ کړل، د هغه د چپنې په لرې کولو یې شروع وکړه، خو ناڅاپه وچ ودرېد، لاسونه یې لکه شل شوي چې وي ساړه ساړه راوزړېدل. خوشحاله سړی کمیس نه درلود.
په نویو ادبي بحثونو کې چې نن سبا ادب پوهان توجه ورته کوي، یو جالب بحث د پاراډاکس دی. پاراډاکس څه ځانګړنې او څرنګه هنري جوړښت لري؟ شاعران څنګه کولای شي پاراډاکس رامنځته کړي؟ په نننۍ ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام مو ورته راړوم. ډاکټر صاحب، یو نوی بحث چې کیږي هغه د پاراډاکس په نوم باندې یو بحث دی چې نن سبا خلق ډیره توجه ورته کوي ادیبانو ته. یو څه دغه د پاراډاکس په حیسه کې راته ووایاستئ چې څه مفهوم لري، څنګه جوړښت لري، څه ته موږ پاراډاکس ویلی شو؟
پاراډاکس رښتیا هم نوې ادبي او معاصر اصطلاح ده. زمونږ په کلاسیکو فنونو کې اشاره نه ده ورته شوې. خود پاراډاکس بیلګې او زمینې زمونږ په کلاسیکو ادبیاتو کې ډېرې دي. مونږ په پخوانی بدیو بیان کې یا په فنونو کې یو سنت لرو د تضاد یا طبق په نامه. هغه داسې ده چې کله چې دوی متضادې کلمې یا دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ وي، مونږ وایو چې دا دوی سره متضادې دي یا دوه متضاد حالتونه. مثلا په دې سند کې استاد شاعر حمزه بابا دی چې د ده په هر شعر کې تاسې د تضاد او یا د طبق یوه بېلګه موندلی شئ. وایي: ما چې د مینې ابتدا وکړه تا په ستم کې انتها وکړه. په دې شعر کې ابتدا او انتها. یا مثلا ستا د خیرو رد عمل واشنا ما په اخلاص درته دعا وکړه. خیرې او دعا، دې ته تضاد یا طبق وایي. خو کله کله داسې کېږي چې ازداد د یو بل په وړاندې نه وي ولاړ، بلکې د یو بل سره داسې کوشیر شوي او غاړه غړې شوي وي چې د یو بل مفهوم یې دفع کړی نه وي، بلکې یو نوی مفهوم یې زیږولی وي او یا یې د یو بل مفهوم تقویه کړی وي. پاراډاکس د ازدادو دغسې یو ځای کې دو ته وایي چې دوی یو بل سره دفع نه کړي، بلکې د یو بل معنا تقویه کړي او یا یوه درېمه معنا وزیږوي.
ډاکټر صاحب، د دې مثال به مو وایاست چې ځوانان پرې باندې پوسی چې څه رقم یو حالت
او د کروان سیب یو شیر دی چې دا شینکی باغ مې له ګلونو ډک دی، لکه د سلو نا او سپین مخونه سر لاسونه، د باغ په غېږ کې ژوندي د نغمو سل محشره، او د دې سلو ښکلاګانو غېږ کې د سپین اوښکو او مسکا له خمیر یوه مڼۍ جوړه ده. پاراډاکس دغه مڼۍ دی چې د اوښکو او مسکا د خمیر نه جوړه ده. اوښکې او مسکا سره ضد دي او دغه ازداد داسې سره یو ځای کېږي چې د دوی د خمیر نه یوه مڼۍ جوړیږي، او همدغه مڼۍ پاراډاکس دی.
د دوو متضادو شیانو داسې یو ځای کېدل چې یو درېیم شی رامنځته کړي.
بالکل، په تضاد یا طبق کې دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ دي، خو په پاراډاکس کې داسې سره یو ځای کېږي چې درېیمه معنا زیږوي. مثلا سایل سی وایي: ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کومه، ستا د په خپل حسن قسم مې جان ویښ مې نه کړي. دلته د دې لمبو سیوری پاراډاکس دی، ځکه سیوری سړوالی رادوي او لمبې تودوالی رادوي، تودوالی او سړوالی سره ضد دي. خو د لمبو سیوری یو دریم مفهوم دی چې شاعر ایجاد کړی دی، او دا مفهوم داسې دی چې لمبه سوزونکی دی او سیوری د یخنۍ او سړوالی حالت رادوي. خو شاعر وایي: نه، دغسې لمبې هم شته چې په هغو باندې سړی ټکوریږي او د په هغو باندې سړي زړه یخوالی مومي، هغه د حسن لمبه ده. استاد پسرلی وایي چې دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري، دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري، کمی په خوله ورته وینا نه راځي نه دی راځي. دلته د غوغا د سکوت غوغا یا د خاموشۍ شور، د خاموشۍ چیغې، دا پاراډاکس دی. غوغا او سکوت سره ضد دي، خو د سکوت غوغا دلته سکوت او غوغا د سره غاړه غړې شوي چې یو دریا مفهوم یې زیږولی. مطلب دا چې په پاراډاکس کې کله کله متضادې پدیدې د یوې بلې صفت وي، کله تشبیهي اړیکې لري، کله په دې دوو متضادو کې یو صفت وي یو مفصوف وي، کله یو مضاف یو مضاف الیه وي، د زد اړیکه نه لري. مثلا کله چې موږ وایو چې دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري، په دې ځای کې سکوت دومره ډیر خودل شوی چې غوغا کوي. یعنی دلته د سکوت د غوغا صفت دی.
یو ایکو را یاد اسوه د جاپانیانو وای هدیرې ته ولاړم خاموشۍ چغې وهل.
بالکل، د خاموشۍ چغې ویل مننه ده چې خاموشي دومره ډیره وه. مونږ صفت مونږ وایو چې یو اسم یا یو پدیده تشریح کوي، دلته چیغې چې دي خاموشي تشریح کوي. یعنی خاموشي دومره ډیره وه چې د لرې نه اورېدل کېده، مونږ د لرې نه پوهېدو چې دلته خاموشي ده. په دې سب په پاراډاکس کې د ازدادو ترمنځ هغه پخوانی اړیکه چې د یو بل په وړاندې ولاړوي هغه ختمیږي، بلکې په یو نوي سټرکچر کې داسې سره یوځای کېږي چې یو بل تقویه کوي. یو علت دا دی چې پاراډاکس ښایي چې د ځینو شاعرانو د فلسفي لیدلوري نه او یا د تجربې نه او یا دی ډیر ژور مشاهیدین راځي فلسفي لیدلوری دا دی چې ځینې فلسفیان ګمان کوي چې ازداد اصلا شتنه او ځینې ازداد په خپل اوج کې په خپل متضاد باندې اوړي. مثلا کله چې اوبه ډېرې یخې شي اوبه په عادي حالت کې د اور ضد د اور وژني، خو کله چې ډېرې یخې شي په یخ واوړي یا واورو باندې بیا سړی سوځوي. په واورو باندې سوځېدلي خلک به تاسو لیدلي وي چې پښې یې سوي وي، او هغه سوي موږ په طبابت کې فروست بایټډ ورته وایو، په واورو باندې سوي هغه سوي چې په واورو باندې سوي وي دغسې تداوي کېږي لکه په اور چې سوي وي. مطلب دا دی چې اوبه په خپل نهایي شکل کې په اور اوړي. دا د ازدادو د فلسفي بحث په نظر کې نیولو سره موږ وایو چې د اوبو اور یا په واورو سو ته هغه څوک چې په واورو سوځېدلي دي هغه ته ووایو چې دا د اوبو په اور سوځېدلي دي. نو ګواکې زمونږ په خبره کې منطق هم شته او پاراډاکس هم دی. دلته واوره اور سره ضد نه دي، بلکې واوره په خپل نهایي شکل کې په خپل متضاد باندې وخت دی. مثلا کرون سی وایي چې وطن د اور په سیند کې لامبي، زلمی جنگ خوړلي د کابل جان د نجونو مړي هم نهنګ خوړلي. دلته هم د اور سیند، یعنی اور دومره ډېر دی چې د سیندونو غوندې بهیږي. سیند چې دی د اور ډېروالی تشریح کوي بلکې سره ضد نه دي. موږ په عادي ژوند کې لکه ما چې وویل چې یاره په دې دا په خپل نهایي یا د اوج په حالت کې په خپل ضد باندې وړي، موږ د ډېر خوشحالۍ نه کله کله ژاړو او د ډېر غم په حالت کې ځینې خلک خاندي. د ازدادو په یو بل باندې په نهایت کې اوښتل دي چې په خپل متضاد شکل باندې وړي. لکه حمزه بابا چې وایي چې له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه، دا دویم رنګ دی د ژړا پیشنه. یعنی په پاراډاکس کې خندا د ژړا دویم رنګ دی، یا یوه پدیده د خپل متضادې پدیدې دویم رنګ دی. او دا په ادبیاتو کې ځکه خوند کوي، ځکه سرور او کیف رامنځته کوي چې موږ تاسې د پدیدو د سره تکراري اړیکې لرو. تکراري اړیکې دا دي چې موږ مثلا شور اورو د خوشحالۍ په وخت کې، خاندو د غم په وخت کې، ژاړو اور ګرم دی، اوبه یخې دي، یخ سوړ دی دغسې. خو کله کله شاعران په یخ کې ګرمي پیدا کړي، په اور کې یخنی پیدا کړي، په غم کې سرور پیدا کړي، او په سرور کې غم پیدا کړي، په خاموشۍ کې چیغې پیدا کړي، په چیغو کې خاموشي پیدا کړي. یعنی خپل متضاد حالتونه هغه څه چې موږ یې توقع نه لرو، دا حیرانوونکي وي. او حیرانی د هنر یا تعجب رامنځته کول د هنر یوه لویه ځانګړنه ده. مثلا موږ تاسې وایو چې ژوند خوږ دی او ژوند ښکلی دی، ژوند دغسې. خو کله کله ژوند ځینو خلکو ته دغسې هم تریخ شوی چې د مرګ غوندې تعبیر کړی، او ځینو خلکو ځانونه وژلي. همدغه وجه ده چې کله چې موږ د ژوند د دغه نهایي شکل سره د سختۍ پوچ کې مخامخ کېږو، او هغه د مرګ غوندې جلوه کوي. د کاروان صاحب شعر ده چې در په در یې ګرځوم چېرته یې کېږدم، د ژوندون د بړي پیټی مې په سر دی. اوس د ژوندون مړی، ژوند او مرګ سره ضد دي. خو کله چې ژوند خپله په مړي واوړي او ستا په اوبو بار وي، دا پاراډاکس دی. یعنی په پاراډاکس کې کله چې یوه پدیده د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې واخلي او د خپل متضاد اړخ خصوصیتونه پریزنټ کړي، بیا موږ وایو چې پاراډاکس رامنځته شوی. ژوند زموږ کار اسانه وي، خو که کله خپله دا د جنازې غوندې شي، پیټې شي، نو د مرګ چمونه چې شروع کی په دې وخت کې دای په پاراډاکسي حالت کې ده. او سایل سبا وایي چې وړې مې د روح جنازه چیرته د خندا په اوږو، په وینو سره د ترشین کې شین کې خالونه نشي. د روح جنازه، روح او جنازه، یعنی روح د ژوند شاید دی او جنازه د مرګ تصور راکوي. دا دواړه سره یوځای شوي یو بل تصور رامنځته کړی چې ژوند دومره سخت دی یا روح دومره ستړی شوی، دومره درد شوی لکه د جنازې غوندې. د پاراډاکس دوی خواوې چې وي ممکن کله کله تشبیهي اړیکې ولري، کله کله یې صفت او موصوف وي، او کله کله ممکن د اضافه اړیکې ولري، یو مضاف یو مضاف الیه. مثلا سویل صاحب چې وایي چې ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کوه، دلته د لمبو سیوری سیوری مضاف دی او لمبې مضاف الیه دي، د اضافه اړیکې لري. یا کله چې دی وایي د روح جنازه، په دې کې هم د اضافه اړیکې دی، خو په عین وخت کې تشبیهي اړیکه هم ده، ځکه چې روح د جنازې سره تشبیه شوی. یا کله کله کېدای شي د صفت موصوف اړیکې وي. مثلا موږ چې کله وایو چې پیاله له تشوالي ډکه ده، د دې مطلب دا دی چې تشوالی دومره ډېر دی چې په پیالې کې د هیڅ شی نشته. یعنی که په پیالې کې یو څاڅکی اوبه هم وي، مکمله تشه نه ده. خو کله چې په مکمل ډول د تشوالي نه ډکه ده، یعنی هیڅ نشته پکې، د پیالې د تشوالی پړای و مبالغه ده او دا د صفات کار ده. نو یا کله چې مونږ وایو چې تاسو مخکې جاپانی هایکو چې هدیرې ته تلل وو خاموشه چیغې وهلې، دلته د چیغې د خاموشه صفت دی بلکې ضد نه دی، خاموشي او چیغې سره ضد دي، خو دلته چیغې د ضد کولو کې وي، لکه د حمزه بابا په شعر کې چې انتها او ابتدا و، دلته چیغې خاموشي تقویه کوي او بلکې د یو صفت غوندې کار کوي چې هغه توصیفوي چې یعنې خاموشي څومره وه. ځینې شیان نه اندازه کېږي، موږ تاسې خاموشي نه شو اندازه کولی، یا تشوالی موږ وایو څومره تشه ده که نه، که موږ غواړو چې د تشوالی په مبالغوي شکل وښیو یا په اعظمي د اوج په شکل کې ترسیم کړو، موږ وایو چې کوټه یا پیاله د تشوالی نه ډکه ده، او که وایو چې خاموشي ډېره زیاته ده څومره خاموشي ده. د دې سوال ځواب چې کله چې موږ غواړو چې ډېره زیاته ده او په اوج کې ښیو، موږ وایو چې خاموشه بیخي چیغې وهلې. نو کله کله استاد خپل ضد تشریح کوي او په دې حساب د پارادوکس استتیکي یا ښکلایزه فلسفه هم همدا د ادبیاتو کې چې موږ د ناشنا په دې دوسره مخامخ کوي، په دې دوسره زموږ اړیکې ناشنا کوي، بیرته نوې کوي، موږ او تاسې د اواز اورو، اور ته لاسونه تودو، یخ سوړ دی، او ځینې په دې خپل فزیکي ځانګړنې لري. خو کله کله شاعران د خیال په مرسته او یا د فلسفي لیدلوري په مرسته او یا د مشاهدې په مرسته، د ژورې مشاهدې په مرسته، په پدیدو کې داسې یو کیفیت پیدا کړي چې هغه ناشنا وي، حتی د هغې پدیدې ضد وي، او په دې وخت کې یوه ناشنایي پیدا کېږي، او ناشنایي د هنر او د خصوصا د شعر یو ځانګړنه ده. بل خبره دا ده چې مونږ په خود د تشبیهات او د استعارو بحث وکړو. تشبیهات د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت پیدا کول دي، استعاره هم هماغه تشبیه ده چې لږ رالنډ شوي وي. په ازدادو کې د دوو شیانو ترمنځ متضاد حالت پیدا کول دي. خو پارادوکس د دې اړیکو پیدا کولو یو ځانګړی ګروپ دی، یو ځانګړی ډلې دی چې ته یوازې د متضادو حالتونو ترمنځ یوه نوې اړیکه پیدا کوي، او دا اړیکه به په ضد نه وي ولاړه. نو ځکه پارادوکسي انځورونه له یوې خورا په تشبیهي او مجازي تصویرونو کې راځي، ځکه چې کله کله شاعران د متضادو ترمنځ مشابهت کشف کړي، او پخوانی داسې تصور موجود و چې تشبیه باید د متضادو شیانو ترمنځ ونشي. خو که پخوانی د پوهانو د روح جنازه، د غوغا سکوت یا د سکوت غوغا، او د خاموشۍ چیغې، او د اوبو اور، د لتشوالی ډکواله یا لډکوالی تشوالی، دغسې هنري انځورونه اورېدلي وای، زه فکر کوم چې هغوی به تصور کړی و چې دا تشبیهات دغسې ممکن دي. مثلا ستاسو یو شعر دی منصب چې وایي چې سترګې دې د ساحل د اوبو رنګ مارغانو ځالې دي، موسیقي پارونکې اوبه پکې لمبېږي، اوس هر څه شی چې غواړي ومینځل شي یا موږ یې ومینځو هغه په اوبه باندې به کوو. خپله چې اوبه غواړي ځان ومینځي، هغه په دو سترو کې لمبېږي، خپله د اوبو لامبل چې خپله د پاکولو یا د طهارت او د پاکوالي وسیله ده، کله چې د خپله پاکوالي ته ضرورت احساس کړي هغه په دو سترو کې لمبېږي. دا پارادوکس دی. او د استاد پسرلی یو شعر دی چې ډېر خوندور پارادوکس پکې راغلی، چې په سکون کې حرکت پیدا شوی، هغه دا ده چې بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، ښه پر ځای روان یم، نه پوهېږم سپور کپلی یم. یعنی شاعر هم ښه پر ځای دی، هم په دې ښه پر ځای حالت کې روان دی، او په سکون کې حرکت پیدا شوی. د بدل یو مصرع ده چې نقطه هم نازی روانی میکند، او د دې نه معلومیږي چې دا پارادوکس دی، ځکه چې په سکون کې حرکت پیدا شوی، د متضاد حالت ځانګړنې کې پیدا شوی. دې ټولو حالتونو ته په ادبیاتو کې پارادوکسونه وایي، چې زموږ په پخوانی ادبپوهنه کې ډېرې شاعري نه دي پته شوي، خو که خپله شاعري کلاسیکه شاعري یا معاصره شاعري وپلټو، د پارادوکسونو د ډېر ښکلو پارادوکسونو ډېرې زیاتې بېلګې پکې دي.
ډاکټر صاحب، که ځوان شاعران وغواړي او یا په مجموع کې شاعران وغواړي پارادوکسونه رامنځته کړي، کومو ټکو ته باید پام وکړي او کوم اړخونه ډېر مهم دي؟
پارادوکس د رامنځته کېدو اصلي فلسفه او میکانیزم دا ده چې کله چې شاعران د ازداد و او نهایی شکل ته پام کی مثلا مو مخ کی یو مثال ورکو دی واوري د سوزول د دې کله چې وا او به په واور راوړي یا په خپل نهایی شکل راوړي نو خلق سوزوي دی ورغونته د علت په پام سره شاعر وایي چې د فلسفي یا فزیکی خصوصیت په پام سره چې وا چې وړي او به په یخ پیدا د ور خيونه کا او چې سرد مهری ورسوا خیر به مینه شي ان دې سرد مهری نه مینه جوړي کله چې شاعران پس داد باندې فکر وکړي او د هغوی ترمنځ مشابه ځانګړنې پیدا کړي خصوصا پر پدیده کې د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې پیدا کړي په خاموشۍ کې شور پیدا کړي په شور کې خاموشي پیدا کړي په سکون کې حرکت په حرکت کې سکون په اوبو کې اور او دغسې متضاد حالتونه داسې سره یوځای کړي چې یوه دریمه منوځي کوي یا دوه متضاد حالتونه داسې سره یوځای کړي چې یو د بل صفت او موصوف وي به کولی شي چې پروډکسونه رامنځته کړی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.
Come on.